سلام استاری مشای د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمیر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لره. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوښتو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د اوښت تلفاتو په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. په راتلونکي یو ساعت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یونما مشر روزا اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژل دي. د سازمان پرون یکشنبې په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مړ شوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تېر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرنیو مرستو په کمېدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالی واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن له 10 ورځې ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستي جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي استاد کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مندې چې له دې ناستو وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري ده، بېروزګاري ده، غریبي زیاته ده، وکړې دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نورو جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استئناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولای شي یو نفر ونیسي؟
دو او یا ساعت پوری پولیس صلاحیت لري، په سارنګوال صلاحیت ده او پرته له محکمه اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالبه مو شته مثلا وګورو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريدة سيالم په تخنیکی چارو کې راځم، محمود سیا منصوري دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په 10مه ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورويشتي دي. نور تفصيل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودی په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید د پیل یوه تور سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاري د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یولس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د دیرشو دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي. د خطر شپېلې چې غلې شوې، اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولی شي له پناه ځایونو بهر راووځي. اسرائیلي رسنیو وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوي وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګېدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړني اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هیواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګېدلې د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی شمېر تصحیح کړ او وویل چې څلور توغندي توغول شوي وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واورېدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یو الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په مهال خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په هکله ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوویشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په هکله کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خپاره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته نن د شنبې د جون درویشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د ویبپاڼې د بیان له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای بابا د ناستې ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او د غراس په دې هیواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا اوتنبایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسته نن دوشنبه د جون درویشتمه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناستې ته به د یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړۍ او دریو میاشتو په راپور کې ویلي او دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې او ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان له مخې اغلی اوتنبایوا به د ناستې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمنه او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مې په میاش کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې. د روان کال د مې په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کره نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې دې ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسویا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوش هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څه هم وایي چې په تېر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پرېکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریده راقي صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
له دریو کلونو کېږي چې افغان نجونې او مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته دې یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پرېکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسېدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین دي، خو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی په زده کړو بندیز لګولی او دغه راز یې په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکی بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې دې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
من سره کومکونه به کې ولا وروره وشي، مرستې وشي. بیکاری د بیروزګاری د غریبي زیاته ده، ورکه دغه مرسته وشي دغه ډیره ښه. او زمونږ د هیواد اقتصاد هم کې ښه شي، کارونه به کې روان شي او د غریبانو به کې کارونه پیدا شي، دغه ډیره ښه کار وشي. او خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو درې میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي، په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي. خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوی چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه د یو لسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام له تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو له غځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یک شنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغاني چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو بسیار زیات خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بیرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
بمباست قرار کړ.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
دی
وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په ښار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشت دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1 په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 20 د 10 ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې مووریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درېمو هېوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي، خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګی ولې مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پېښ شي؟ د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایې او تصویب کړې ده. که چېرې دغه تنګی وتړل شي، اغیز به یې په نړۍ په ځانګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي؟ تفصیل یې له صفی الله ستانکزي نه اورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګی چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګی د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري، داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمې سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګی د سیمې د هیوادونو له عرب سمندرګي سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 5 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې 3 کیلومتره ته کمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 50% یا 40% تیل له دغه تنګي په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالباً 3 میلیونه تر 9 میلیونه بیرله تیل کیږي. د دې تنګي له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه او 3 لکه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزادو اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده، خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډېره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېسارې توګه لوړې شي. د ایران ټیوی دا خبرداری هم ورکړی چې د تنګی د احتمالي تړلو په لومړۍ اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړه شي. لویدیز قدرتونه دغه تنګی د تړلو په اړه خبرداری ورکړی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشنبه پر ورځ د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکی حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ، نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړي دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملیې نیولې دي، چې اکثر د نړیوالو کړکیچونو لامل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ حق لازادې رادیو نوري نن د جون درويشتمه د کندو خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې اوس میر کندې مېرمنې وایي چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاس نیوي ونه شي د دوی ماشومان لاسته کړو سربیره له ټولو کاري فرصتونو محرومیږي. یو شمېر دغه آزادې رادیو سره خبرو کې خپلې ستونزې او ترخې کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دی. د جون درويشتمه د کونډو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبق څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خوان می په یوه انتحاري حمله کې شهید شو. زه بې روزګارم یم، هیڅ سرپرست نه لرم، دا ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ یم. د کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي کا کرایه نشي ورکولی، کور خالي کړه. حیران یو چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې ایستل شوی وایي چې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاسه ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلې، بلکې د خپلې کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یو ننګونه ده.
بله، د کور سرپرست یم. نوړي مې ټولې بېکاره دي. په بېلابېلو کورونو کې په سل یا 150 افغانیو کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پات سیت سره مخ یو، هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهیږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روقي ساحي ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډې مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي له بدمرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مېرمنو لپاره د خپلو میړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پیل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو، کډوالۍ، د نارینهو د ورکېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوي چې اړتیاو او غوښتنو ته باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زنانه
دی وای په افغانستان کې له بده مرغه د کونډو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نه ملاتړ د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمينه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک بین زنانه بیا واست.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې 80,000 کونډې مېرمنې او لږ تر لږه 3,50,000 درې یتیمان سب دی او هڅه روانه ده چې د خژوند لپاره ورسره نقدي مرستې وشي. خو یو شمېر بنسټونو مخکې ویلیو چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمېر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کونډو ښځو په بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو کې دندې درلودې، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کله ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دې اړه سره راپور ووري چې د بندیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د کورات والا چې د روبوچي هغه په یو څو باندې ورانه کې د کندهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې وایي 2.5 کلن ورور یې چې د 5 ماشومانو پلار دی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندي دی. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې یو عام ملکي وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په 3 کلونو بند محکوم سوی دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 2.5 کلن ورور یې او 5.5 کلن د تره زوی له نږدې 2 میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دا یې هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په 3 او 4 کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولې. دوسیه نظامی محکمه کې ده. درې دېرش شپې استخباراتو سره اوس 2 میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی. موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي، آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرې نه خودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده. هر ډول یې شکنجه کړې، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهل، ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تېر جمهوري نظام پخوانی پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو. په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. دا هم کوي چې په څلوېښتم ریاست کې له یوې میاشتې زیاتې مودې شکنجو وروسته بیا آزاد سوی دی.
پرته دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه را باندې پیل شوه. د شکنجې بڼه هم داسې وه چې لیوې پخې زوړندولم، ډوډۍ نه راکوله، دوی داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجو او حتی وزلو او تری تم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکز سویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړي. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړې هر هغه ادا چې پکې ویل کېږي بندیان د شکنجې له لارې مجبور کېږي اعتراف وکړي موږ یې پکلا کراده وو. استخبارات د مسؤول شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو له مهاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر 2 او 1 ساعت پورې پولیس صلاحیت لري، بعد د هغه نه سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمې د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټولو مرایلو کې باید متهم ته عقد دفاع ورکړل شي، یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده په ټول مرایلی کې.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہلا چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجری دوران او حجری ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجری دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چی میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر د ساتره سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو داسې چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر درس سره کوي په هغو کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي رازو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي، لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، هومولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي وو، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دي، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وایو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم سوي وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چکی پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشه سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جینیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کیږي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورسره څلور دانې جوړېږي. دا وچ شي د دې دوارو توپیرونه ان شاء الله خپل ځان سره مو نوٹ کړی په خیدنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډول یې واضح کړي. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شي دي او دریمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شي دي. سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته عضو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ستاسې درس د شپږ سمې صفحې څخه تر شپږ سمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره رسي، مثال په وینو د رګونو کې د وینې د وران دي، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سره رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري.
دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال شو مثال موږ کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبض کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکستنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي چې شې مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس او کولای سو چې د بایسپس هغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه به تر څنګه لتر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په مسکې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایو لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دی چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دی چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استال کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دا کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دا چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډیره اندازه شکیږي داخلي د حجره داخل ته. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړی، د حجره د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي، نو مثال دا کم حرکت چې و هغه نو چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاست، چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کولو لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې آباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې چې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نمخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي، ورسره قد شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.